كنت أبغى بعدين دكتوران.
په افغانستان کې مرخم و بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان نس د ځوان فکر او نې خبرونه ته ځان غړي شوی. په دې خبرونه کې د هغو افغان ځوانانو او جنو پر موضوع خبرې کوو چې له پاکستان ایستل کیږي او افغانستان ته ستنول کیږي. له په افغانستان کې به آیا دوی د زده کړو او کاری فرصتونو امکانات ولري؟ خو مخله دې چې د خبرونه پایل شي، پایل دې سات په خبرونو کو. د خبرونو نړیوال پروګرام دبليو ایف پی په افغانستان کې روان کال دی او بشري ناورین د مخنیوي لپاره له تر ټولو ځانګړو خلکو سره د مرستې لپاره د 100 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه نن په خپل ایکسپانه کې کلی چې افغانستان د څلوېښتو کلونو رئیس پر لپسې ناورینونه تجربه کوي او زیاتوي 400 میلیون ډالرو ته اړتیا ده تر څو دا پروګرام وکول شي د روان کال تر پایه په دې هیواد کې تر ټولو ځانګړو خلکو ته مرستې ورسوي. د پروګرام ویل په افغانستان کې 15 میلیون وګړي نه پوهیږي چې بل وخواړه به له کومه کوي. د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې 9 میلیون زیات کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. الدی د بیسر هدا خبر اعلان ټولنې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په دې هیواد کې ډیر افغان خبر اعلان دي. نباسي د ټولنې چې مرکز په پاریس کې پرون په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې ډیر افغان خبر اعلان د پاکستانی پولیسو لخوا زورول کیږي، بډې ترې اخیستل کیږي، په خپل سری ډول نیول کیږي، د کورونو د خاوندانو له فشار سره مخ دی او د ویزو ترلاسه کولو لپاره غوښتنو ته ځواب نه ورکول کیږي. پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته یو شمېر خبر اعلان پاکستان ته کډوال شوي، که څه هم دقیق شمېر نه دی معلوم. خو د بې سرحد خبر اعلان ټولنې ویلي شمېر له 200 تنو اوړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون له پاکستان د افغان کډوالو د استلو پر مهال چارواکو په ناوړه چلند انتقاد کړی دی. د کمیسیون نن په خپل ایکس پانه کې کلی چې په پلازمینه اسلام آباد او په سن خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د چارواکو د ناوړه چلند په نتیجه کې و ماشومان له خپل کورنۍ جلا شوی او افغانستان ته استول شوی دی. کمیسیون زیاتوي چې پاکستان د مدني ټولنو او د کډوالو د نړیوالو ټولنو له نیوکو سره سره خپل دې اقداماتو ته چې له نړیوالو اصول او قوانینو سرغړونه د دوام ورکوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون پر حکومت غږ کړی چې له افغانانو سره بایزت چلند وکړي او ماشومان په هیڅ صورت له خپل کورنیو جلا نه کړي. په داسې حال کې چې د حماس ډلې او اسرائیلو ترمنځ جګړه روانه ده، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمیشنر نن منځني ختیځ ته 5 ورځنی سفر پیل کړ. وولکر تورک به د اکتوبر په 1 نیټه پر اسرائیل د حماس له برید وروسته د غزې د روان وضعیت او په ټوله کې په تیرو 50 کلونو کې د فلسطیني قلمرو د اشغال پر اړوند مسایلو خبرې وکړې. خغلی تورک د خپل سفر له پیل مخکې وویل چې په غزه کې د روان ناورین او د خلکو د مصیبتونو د وینو بهولو ورانی تشدد او ناخوالو یوه میاشت په پوره کېدو ده او زیاته کړه چې د دې جګړې ریښې په بشري سرغړونو کې دي او د دې وضعیت د ختمولو لپاره د بشري حقونو معیارونه مهم رول لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر بنن په قاهره کې وي او سبا چهارشنبه به د مصر او غزې ترمنځ سرحدي سیمې رفح ته ولاړ شي. تورک به د دې سفر په ترڅ کې له دولتي چارواکو، د مدني ټولنو له فعالانو، د جګړې له زیانمنو او د ملګرو ملتونو له کارکوونکو سره وګوري او له هغوی سره به په سیمه کې د بشري حقونو پر وضعیت خبرې وکړي. او د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې نن د افغانستان او استرالیا د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. د دې لوبې په چا افغانستان ګټلې توپوهنه غوره کړې وه او د استرالیا لوبډلې ته د 292 منډو هدف ټاکلی. استرالیا اوس توپوهنه کوي او تر اوسه د وو لوبغاړو په وبخې د شپږ لوبغاړو په سوځیدو پاتلسم اور کې نوی منډې کړې دي. د کرکټ پوهانو په باور د نننې لوبې له دغې نتیجې ښکاري چې افغانستان د بریا چانس ډېر لري. نیمه پای لوبې ته د رسیدو لپاره افغان لوبډلې ته هم مهمه ده چې دا سیالي وګټي. افغانستان په دې جام کې تر دې مخکې ولوبې کړي چې څلورې ګټلې او درې بایللې دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشهید ځوان فکر پروگرام دی ز فرید سیال پکې د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخت استاسي قربانی یو د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وای پاتیرو څورزو کې 300,000 افغان کډوال له پاکستان څخه هیوا ترسن شوې دي. خلیل حقانی د کندهار پسمین بولتک لسوالی کې درغلو کډوالو سره د لیدنې پر مهال ویل چې دغه کډوال په نومړی په سرحدي ولایتونو کې په کمپونو کې ځای پر ځای شي او د حواله سړېدو سره به خپل سیمو ته انتقال شي. دا رقم د هغه کډوالو کورنیو دي چې په دې وروستیو ورځو کې له پاکستان څخه بیرته افغانستان ته راغلي دي. خدای شي لدی کورنیو سره څومره ماشومان پیغلی او هغه زلمی راغلي دي چې هلته په خونځي او پانتونو کې زده کړې کړي او یې کولی لا په دې اړه دقیق ارقام نه دي ورکړل شوي. نن په پروګرام کې په دې موضوع خبرې کوو چې له پاکستان راستنیدونکو کډوالو کې هغه کورنۍ هم شامل دي چې دوی پاکستان ته د خپل لورګانو د زده کړو لپاره تللی وو. کله چې د طالبانو حکومت په 2023 کال کې وخت ورسیده لشبګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګو او په دې سره زیاتره هغه افغان کورنۍ چې دوی په کور کې د سین جونی درلودې چې دوی خونځي او یا په هنتونون ته تللی دوی د دې پریکړه وکړه چې د خپل لورګانو د زده کړو لپاره پاکستان ته لاړ شي. خو د پاکستان د روسي پریکړه سره یو ځای دغه کورنۍ بیرته اړ شوې دي چې افغانستان ته راشي. ازادي رادیو سره لدی وړاندې کومنجونو چې پراپورونو کې خبرې کړې وي دوی اندېښنه څرګنده کړې و چې که دوی بیرته افغانستان ته ستنی شي نو لسته کړو پات کیږي. خدای چې په ټوله کې په افغانستان کې تعلیمي سیستم څنګه ده او دا چې اوس مهال نړۍ د پرمختګ په حال کې د افغانستان کې له هم د نجونو پر مخ خوانځي بندې پانتونونه بندې او زیاتره زلمی پکې بیکار دي. آیا افغانستان کې د طالبانو حکومت به وکولای شي دغه کډوالو د ستونزې سربیره په ټوله کې پر روان نوي کال کې د نجونو پر مخ خوانځي پرانیزي او کنه او کچېری دوی خوانځي هم داسې تړلې پرېږدي څومره د دې امکان شته چې افغانستان په نړۍ کې نور هم شاته تاګو کړی او د نړۍ له هغه پرمختګ سره چې په ډیر چټکۍ سره روان ده یو ځای نشي. د نصر په پروګرام کې د بختر پانتون استاد صفی الله شینواری د پوهنی وزارت پوهنې مرستیال اسف ننګ او لا ننګهار څخه راستنیدونکو افغان کډوال هریو عباس او فاروق دوی سره په خبرونه کې دي. لا عباس او فاروق نه به وورو چې اوس مهال دوی چې افغانستان ته راغلي دي څه ډول ستونزو سره مخ دي، آیا په پاکستان کې زده کړې کړې دي که نه دي کړې او په کور کې که خویندې درلودلې دوی هلته خونځي او ته تلې یا کنه او دا وزالت افغانستان ته راغلي دي د دوی د ستونزو په اړه به هم له دوی واورو. خو په پیل کې به د مختار پانتون استاد صفی الله شینواری ته ورشو. شینواری صاحب تاسو ستړي مشه بخیر راغلي پروګرام ته. که تاسو راته وایئ دغه اندېښنې چې په خانه په افغانستان کې دغه تیر دوه کلونو کې وي چې د نجونو پر مخ باندې خوانځي بندي او د سره د ټولنې یو برخه فلج کیږي او چې له پاکستان هغه کورنۍ چې بیرته راستنی شوې دي چې زیاتره د دې لپاره تللې وي چې هلته لورګانې خوانځي او ته لاړ شي دا اندېښنه نور ورسره څومره ډیریږي؟
سلام تاسو درنو مېلمنو ته او د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته ان شاء الله چې ټول بخیر استي. تاسو د سوال په جواب کې باید دا وایم چې یقیني خبره ده چې د یوې ټولنې پیشرفت او ترقی هغه د تعلیم او تحصیل پورې اړه لري. دا چې افغانستان یو دا سه هواد دی چې دا سیا په زړه کې پروت دی او اکثره تمایلات او د خارجي هوادونو همسایګانو کوشش دی چې دغه هواد د ډیرو سیاسي اندوخاره او جنگ او نور مقابلونو په امان کې اوسېږي. نو دا غوي حمایت هم په مستقیم او یا هم غیر مستقیم شکل په تیرو نظامونو کې وجود درلوده چې له هغه یو برخه د تعلیم او د تحصیل کچه لوړول وو چې لبد امرغه بوایو چې په اوس وخت کې دغه ننګونه شته چې زمونږ د ټولنې یو عظیمه برخه د تعلیم او د تحصیل کچه نه ورسته پاتې ده. او بیا په اوس وخت کې چې د پاکستان هیواد زمنګ هغه مهاجر ورونه او خويندې چې هغه مهاجر وو او واقعا چې په دې کې به داسې خلک هم وو چې هغوی د تحصیل او د تعلیم په خاطر باندې مهاجر شوي وو او دوی هیلې لرلې د خپلو خویندو د خپلو میندو د خپلو اوناس طبقې دپاره چې دوی به په راتلونکي کې یو لاسته راوړنه به کېږي او دوی به هر یو د خپل د کور او د خپل د کورنۍ د غړو دپاره د افتخار باعث ګرځي. چې دا ستونزه په اوس وخت کې هم شته او دا نه تنها په د افغانستان په سیاسي برخې باندې دا منفي اغېز لرلی شي، ولې په هغه برخو کې چې هغه امنیتي برخې دي یا هغه اقتصادي برخې دي هغه ته هم یو غټ خنډ او ضربه رسولی شي. چون زمونږ د ټولنې یوه نیمه برخه اوناس تشکیلوي او له دې نه به موږ کولی شو چې ډېر ښه نخبه او هغه اشخاص مونږ په اوناسو کې لرو چې هغه ته زما په آن باندې چې تر ډېره پورې د ذکورو طبقه رسیدګي نشي کولی، هغه په مختلفو برخو کې وي، یا په صحي برخه کې، یا په نظامي برخه کې، یا په مدیریتي برخه کې، او یا هم په نورو تجارتي مسایلو کې چې اوس وخت کې متاسفانه چې دغه منفي تاثیرات وجود لري او دا شتون لري چې د دوی تاثیرات به د پاکستان نه بیرته راغلي ورونه خویندې په خاصه توګه په خویندو باندې به دا تاثیرات همداسې پاتې اوسېږي.
ډېره مننه شینوار صاحب که په دې اړه راته ووایي. دا ټول ته معلومه ده چې افغانی ټولنه د دغه زده کړو سره شاته پاتې کیږي که چیرې افغان نجونې ونشي کولای ښوونځي ته لاړ شي یا لاړ نه شي یا پانتونونو ته لاړ نه شي، خو دغه چې اوس راځي څومره به نور فشار ډېر کړي، او آیا دغه کورنۍ چې راغلي دي دوی به غږ پورته کړي یا د دې موقع به وي چې دوی د خپل اقتصادي ستونزو نه یو څه بیکاره شي او د نجونو زده کړو ته یو څه توجه وکړي؟
زه باید په خپل فکر سره او خپل نظر دا وایم چې یو هیواد هغه وخت پرمختګ کوي او هغه وخت کې د هغوی ستونزې د هیوادوالو یا د یوې ټولنې اوسیدونکو ستونزې هغه وخت حلیږي کله چې دوی په خپله باندې د خپلو حقوقو غوښتنې وکړي. دولتونه تغییرېږي خو ولس هغه څوک دی چې دولت ورته کار کوي یا حکومتونه تغییرېږي په مجموع کې. نو زه ګمان کوم چې راغلي زمونږ ورونو خویندې کچرې دوی په خپل هم په لاس په کار شي او زمونږ د هر یو د ټولنې د هر فرد او د هر غړي دا مسؤلیت راځي کېږي تر څو د حکومتونو سره په ډېر سلامیز شکل سره او په ډېر ښه شکل سره سره کښېني او بحث وشي. دا زمونږ مسلم حق دی په مدني حقوقو کې. یو زمونږ حق چې دی هغه د تعلیم او د تحصیل دی چې دی هېڅ یو حکومت هېڅ یو دولت نشي کولی چې دا زمونږ نه واخلي. یعنې دا هغه حق دی چې زمونږ مدنیت موږ ته راکړی دی. نو که چیرې هر فرد د ټولنې په خپل هغه مسؤلیت پورې چې راجی کېږي ورته اقدام وکړي، زه فکر کوم چې دولت به هم یا حکومت به هم دغه ته غاړه کېږدي تر څو هغه بهانې بولي یا کم عذر چې دوی رامخته کوي چې موږ پالیسي جوړو، موږ دې ته طرزالعملونه جوړو یا موږ دې ته میکانیزمونه جوړو، هغه میکانیزمونه او طرزالعملونه به حداقل دوته دې ته به سرعت ورکول شي. زما په ګمان باندې چې کم څه ویل کېږي په رسنیو کې د سرپرست حکومت د مشرانو لخوا نه یا د دوی د نمایندګانو لخوا نه چې دې لپاره به یو منظم پالیسي او طرحه به جوړېږي، زه فکر کوم چې هر څومره قوي طرحه واوسېږي هغه به تر ډېره پورې تکمیله شوی وی او د دې به تطبیق کله کېږي او دغه طرحه به کله تکمیلېږي. آیا موږ به په همدغسې په بېسوادۍ سره روان یو؟ زموږ به اقتصادي مشکلات همداسې تر د دې نه به نور هم ډېرېږي؟ دا هغه پوښتنې دي چې باید د دې دپاره اوسنی سرپرست حکومت دې دپاره جواب وایي او هر یو زموږ د ټولنې افراد باید په دغه کې په ډېر یو سلامیز شکل کې او د ټولو هغه مسایلو په نظر کې نیولو سره باید د خپلو حقوقو پوښتنه او دغه دپاره باید موږ لابیګري وکړو.
مدنه کور ودان شینور سپ تاسو وبیر سره وګرځم نن سپ ک تاسو راته وای د کډوالو پر اتاک سره یو بل فشار چې د طالبانو په حکومت زیات شوی دی دغه کسان په افغانستان د نن کې سرپناه نه لري یا په کافی اندازه باندې په د افغانستان په اقتصاد باندې فشار ورسره ډیریږي ځکه لا هم د افغانستان اقتصاد په بهرنی مرستو باندې ولاړ ده کله چې دغه کډوال راځي دوی سره یو کاري قوه راځي ځوانان دي پیغلې دي که څنګه د نجونو پر مخ د پانتونونو دروازې او د ښوونځي دروازې تړلې دي خو ځوانان کېدای شي لوړې زده کړې پاکستان کې کړې وي یا په ښوونځي کې وي دا کسان چې راځي دوی سره د افغانستان په تعلیمي نظام باندې څومره فشار واردېدلی شي که هغه نجونې دي که هلکان دي
سلام وړاندې کوم تاسو ته درنو اوریدونکو ته او درنو میلمنو ته زمګه اول خو مسله دا ده چې دا د مهاجرینو سیلاب چې دا د هغه د طبیعي پیښو تر سیلابو دا ډیر زیات تکلیف لري او د دې اثرات به ډیر زیات ژور وي ځکه یو 2 میلیونه انسانانو سیلاب چې په یو داسې ځای کې راسي چالت په خپل ډوډۍ کم ده دخل کم ده اقتصاد ضعیف ده انزوا نړیواله وجود لري مقاطع نړیواله وجود لري تحریمونه نړیواله وجود لري د دولت رسمیت او دا شی نسته او اقتصادي حرکتونه هم ډیر ضعیف دي تشبثات هم ضعیف دي په ما په نظر په دغه حالاتو کې د یو ډیر لوی سیلاب راتګ دی بشري هغه طبعا نیازونه لري یعنی دا هغه سیلاب نه ده چې تنظیم کې خوري او د دریاب غاړي خوري دا ډوډۍ غاړي دا حقوقي مسلې لري دا په کلی کې مسلې لري په بانډه کې خپل مسلې لري لتر زوی سره له شریک سره له ورور سره جایدادونه څنګه دي دا چې کور جوړوي بیا د دې نه ماسي وا دا په سلګونو معاملې مالی امتلاکی وو په اصطلاح د ممتلکاتو د جایدادونو د پیسو د شراکتونو په پاکستان کې لري هلته هغه خوا ډیر شدید چلند کوي یعنی ډیر ظلمونه کوي حق تلفی کوي د دې خلکو ته نه پرېږدي پیسې د خلکو ته نه پرېږدي جایداد هغه نه چې کارتونه اخلي هغه د بل جنجال دی چې پاکستانی شنه کارتونه جوړ کړی دي هغه چې ترې اخیستل کیږي هغه چې کله لمنځه لاړ شي نو ټول جایداد هغه په نومې چار شدي که بانکي اکاونټ د کار شي دا هغه صفر شو یعنی دا خو ډیر عادي مسالې نه دي یعنی دا دی یو ډیر لوی نړیوال په اصطلاح د اطفایي ته ضرورت لري یو مداخله ته ضرورت لري چې د ماجرینو د حقوقو دفاع وکړي دا دوی راستنیدنه نه کوي دا ماجرین اول یو وسپ حقوقي تاسو وکم دا خروج اجباري ده په یو مملکت باندې په جبر رایستل کیږي او په ظلم رایستل کیږي خدا خو یو برخه اثرات د بهیر ده د ماجر د په اصطلاح د خروج اجباري اثرات او تبعات دي دا دي رازو د خدماتو برخه ته په افغانستان کې دوی د خوراک ترڅنګ چې ما یاد کړه 2 میلیون انسانان نوي ستاسو کور کې میلمانه سي او د تا کورم تصویر ته د سرخانم خالی وي نو دا تبا زور غوړي کدا به بیا صحیح مسلې لري دوی د استوګنې مسلې لري چې ډېر درون بوج ده ډېر بې نهایت درون بوج ده که په امریکا باندې 2 میلیونه ماجر ورسي نو دوی زور نه لري دا اوس اروپا چې دوی وایي چې موږ شل زره هغه د جمهوریت نه بعد چې دوی بویل چې 4000 منو 10000 منو تاسو فکر وکړئ دا د دوی هغه اخیری زور او توان ده چې دوی وزره ومني جرمني مثلا کاناډا مثلا د بل ملکونه کته افغانستان ته دا خو دی افغانان اما دا خو یو اضافه سړی چرانه نوته ده او دا ټول شایان غواړي د تعلیم مسله او د تحصیل مسله او د کار مسله په دې کې مختلف کټګوري منګلرو دا چې اول خو د خوشحالي خبره لدی سره ده چې د پاکستان راستنیدون کې دوی اکثریت قوای کار ده او اکثریت ماهر مټی دي نو دوی چې راځي دلته دوی خپل ځان ته ډوړی پیدا کوي شي په دې ملک کې نعمتونه ډېر دي لکه د معدن منابع کاروبار فرصتونه شغلي فرصتونه ډېر زیات دي اما همت ولا سړی دلته ډوړی پیدا کوي شي ماجرینو خواله را ده چې دوی با همت هم دي با کمال او با هنر هم دي
دا باید د کار په مارکیټ کې دوی د منګه هغه بیکار مټي هم په کار وسره راوستای د چې اوس کلی تراسي اتربورې چې لمر ته ناسته پتاوی ته کینی گئی گئی او کار نه کوي نو دا سړی وایي چې زه کار کوم دا بالکل ډیر کلک خلک دي دوی په اقتصادي چرخ کې مثبت اثرات وغورځوي دوی په خامخا په نوي کاري فرصتونو په ایجادولو زیږولو کې کار وکړي اما مسله دا یو مسله ډیره حیاتي ده ستاسو د سوال برخه چې تعلیم دوام دي دوی په کار ده اوس یو سړی دا اور کې دي چې هغه په لسم کې دي په اتم کې دي جلکۍ دي په نهم کې دي اتم کې دي د دوی د تعلیم مسله باید ورته حل شي خو یو چانس خدا ده چې اوس کې راشي دا تکلیف او تشویش کم وي یو خو جمع د کانه مکتبونه بس کیږي تړل کیږي دا اوس د کال لږ اخیری ورځ دي چې موږ دا کال سره غوټه کوو تعلیمي کال نور ته بل کال ته بیا درې میاشتې پاتې دي زما په نظر باندې په سړو سیمو کې خدا حالت ګرم سیرو کې کله چې دا ماجرین بل یو مشکل چلري دوی نوی راغلي دي نو دوی کالکانې دي کجلکې دي دا د سيزر اډپټ کیږي نه دا سينه د سيزر اټل دي قالب راوخلې پر بل قالب کې واچي ولو که خدمات موجود وي نو دا اسانه نه ده اوس خو خدمات نشته دي جلکې او د تعلیم د متوسطې او سنوي دوري دا نشته زما باور دا ده چې دوی به د فشار یو حرکت هم سي نو پر روان اوري کې به دولت او د امارات مسولین دوی باید جدي مشورې وکړي دغه د خدای ورکړی حق دغه د فطرت حق دغه انساني قوانینو کې او په دینی کتابونو په ټولو کتابونو کې د ټولو انبیاو دا واجبہ او دا تاکید راغلی دا چې تعلیم پر خځې او پر نر باندې فرض ده او دا باید سرسره کې او دوی باید اصل کې هغه که دنیاوی تعلیم ده چې تر ټولو ډیر ضرور ده او هغه که دینی تعلیم ده دا ټول باید ضرور ده یعنی په ټولو ضرور ده نو د دې حق لپاره یو اسلامي دولت اسلامي امارت هغه باید مخکې لدی چې نړۍ ورته وي یې نصیحتونه ورته وکړي دا د خدای کتاب نه دوی په خپل الهام واخلي دوی په خپل په عمل وکړي او دغه د پاکستان خوشحالي چې اوس ماجر باسي دا د ورته دوه چنده نه کوي چې خلک کوره له وطن ما خو ویستلې اوس بهال ته تلار ته تیار کې به
فکر کوم
پیدا غریبي به نه کې پیدا او بچي به نیم له تعلیم نه پاتې شي نو زه هم دا درد دي دلته د منګ مسولین دا نه ور کوي خپل بچو ته
مننه کور ودان شینوار سپتاسته و بیرته راو ګرځو او سم سره له ننګرهار عباس ده دوی په دې وروستي کې له پاکستان بیرته افغانستان ته راغلي دي تاسو ستړي مو شي په خیر راغلي په پیل کې خوره دا وایي چې تاسو چې له پاکستان راغلي کورنۍ سره راغلي کورنۍ کې څوغړی استه حتمن خوندې بم لري او پاکستان کې د څه کار کوه
سلام تاسو ته ټول اوریدم کوم من له کورنۍ سره دلته راغلی یو حالت وضعیت بيخي خراب او څوک بشي ونی و هغه به ما غټول ټول بيخي موږ بشنور کورونا به مرانه ول رنگول خلک به له کورونا شړل چا پروا نه کوله دلته د پتور خام کې ډیر زیات ستون دی ډیر په کړهونو باندې راوختل خو خپل مو ولتا دا کبار مبر دا کار کاوه یو ټیم په سکول ته راتلل خوین محمد سکول او تعلیم دا کو
ساس خوین د څوم صنف کې وی په پاکستان کې
دا اتمه ووم سم کې وی خو اوس به یې واځي سرپناه محمد نشته دی چې په خیمو کې ژوند کو اوس تعلیم مو هغه خاص په دې خو ځای نشته دی چې
دلته چې تورخم تر واوختلې طالبان حکومت سم امکانات درکړل درته کم دا کم چدوی په خیمه وهلې مده کې وسوسیږي او خپلوان څوک لري چې ځای درکې
د څه څوک نشته چې مخته ځای راکیا په خپل کور کې مو لزان سره واچوي خو په کم کې په تورخم کې دلته خو بیا روټي او خوراک ښاک د هر سره له موږ بيخي وضعیت خنو خو بیا هم طالبانو ډیر څه کول موږ سره ډیر مرسته کول ډیر کومه کې ډوډۍ او دشیان راوړل موږ به بيخي ستړي ودو با ستړي او دشیان سره کتاو پورته کول خو ډیر پاتک شو دلته اوس په خیمو کې پراتې نور داسې امکانات نشته
او څو کاله د کېدل چې پاکستان کې د ژوند کولو
موخه پیدایش مل د شوای ده هر څه ما غدا کی شوی دی
ساسې پکور کتمن لتاست سره بمرونه مو غوي ذکر کړي پاکستان کې کنه غویم تاسو سره کبار کار کوله
تر یو حد پر ذکر کول بیا نور بټیو کې او کار روزګار کوو مغه خپل کار مو بټیو کې تر یو وخت پورې به کار روزګار کوو ذکر یم تر هغه سکول یو ټیم پورې لستره دغه بعد بیا نور غوم پخې
اوس دلته بټی کې کار پسې بګرځي کې کمبل څه همدغه کباړ بټولې څه تصمیم لري چې څه بکې فکر دې ور باندې کړی
نو اوس خو بېخي نیت هم نشته یوازې همدغه چې کور سر پناه شي پیدا شي کوټې شي پیدا شي بېخي نیت هم نشته دی اول به دغه فکر کو بیا به وروسته نور څه شانو پسې ګرځو
مدنه عباس جانه تاسو بیر تر وګرځم فاروق ته به هم ورشو تاسو هم ستړي مشه مدنه شي راغلي پروګرام کې مر سره غډون وکړه تاسو را ته وای چې تاسو لغ په کورنۍ سره راغلی یا ستو غړی یا ستې یالته مو څه کار کولو ستکړي بکړي کنه
نو مړه خو تاسو ته سلامونه نکېلې خو دې کولای چې ټول بلوغ جوړاستې باندې سلامه هو مونږ هم له پاکستان څخه دا وسرغلو نو مونږ د کورنۍ لس نفر وو چې د څلور خويندې اندي او څلور ورونه یو او بس مور خپل خو مونږ د خويندې او زغفله نو هلته تعلیمونه کوو خويندې می دوه خويندې می په درسم کې ولې او دا یو دانه شي دا نو ووم چې مزه اوس خپل ونه و نه دا په ووم کې ولا بل بیا نو کوښنی ولا نو هغه تلمون هم دا غوې عمل ته بیرته نو نیمه کې شو نو او بل خبر دا چې کله خو چې مونږ راتللو دا غم نو چې مونږ خپل هواد ځولې دا خو مونږ لپاره خوخي ولا چې هواد ځخو خو هم دوی په دې فریاد او جړه کول خفګانې کو چې مونږ تلمون نیمه کې پاتې شو او هلته تعلیم نشته ده مکتبونه بندې نو دا به څنګه چل شي نو دا مشکلات او بیا چې کله تورخم ته وختیدلو نو تورخم کې څنګه ډیر ښه خراغلاس شو هم د طالبانو خونه هم د افغانانو خونه نو دولت خونه موږ چې د ضرورتونو د خوراک خاک نو هغه هم ته په خپل خوندې خراوله شه نو اوس خپل ځای ته غلی خو مشکلات دغه دي د تعلیم غټ مشکل لږ موږ په خصوص د خويندو می نو دا مشکله شته نو کاتب باندې دی به موږ یو غوښتنم حکومت څخه کو چې کداغه خويندو لپاره مکتبونه خلاص کینو هغه مشکلات دا نه دا چې یوازې د موږ مشکلات دي کداغه څومره خلک راځي کډوال لزیر د پاکستان نه نو دی کداغه فصول کې اتیا پی صداویا کې صدا دا ټول د دینجونو د مکاتبو او د پانتونونو مشکلات چې ام پانتونونو ته نه پنيمه کې پاتې شوې دي ام مکتبونه نو دا مشکلات دي نو
تاسو چې اوس راغلی استه څو کاله مو پاکستان کې ژوند کړی دا او پیدایش مول ته شوی د کډی رسته وکټللی وای
نه مونږ غالبا یو اته کاله وکړي چې مونږ د تلې وز مخبل د دکانداري ولا نو ما د خپل دکانداري کول نو خپل دکانداري مې روانه ولا د کور خرچه مول ولا ورته خپل مام تعلیم کوو او خويند مې نو تعلیم کو نو د دکانداري ختم شو لا او هغه تعلیمونه په نیمه کې پاتې شو نو اوس کار درې زه خو بس الله واده کړی دا خو مشکل د تعلیم دی بیا زما به شخصا خیر دا به وشه خو دا د خويند تعلیمونه ته چې راغلي دي تر اوسه پورې پانی خفغان کې دی ودی د باندې نه دی مثال چې دی ولې خپل وطن ته راغلو دا خبره بیا موږ خو دغه د تعلیم پرونه افسر نه اصول نو دا خبره کوم ځل الله بخیر کې ان شاء الله د یوازې تاسو نه ستیر وګړي نور مې چې تاسو نه راځي نو دی کې نیم کوم نیم دغه د تعلیم مشکلات نو کومه ده برخه کې هم ولز غږی کې هم مستاسو له خوانه هم د طالبانو هم د کارو کې د تعلیمونه او د مکاتب خلاص کې نو دا به هم د وطن لپاره خوي هم د ولز له خو لپاره خوي هم د خويندو لپاره
مدنه فرقی تاسو بیرته را شما شینوار سیب کتا سیرت هواي د چې د غرستنې دونکو کډوال زیاتره برخه هم د پیغل دی چې دوی له افغانستان د دې لپاره تللی و چې زده کړې پاکستان کې وکړي اوس که ګورو پاکستان هم افغان کډوال را باسي بل طرف ته ایران فشار اچولې د چالته زیاتره کورنۍ تللی چې دوی درګانی وکولې شي زده کړې وکړي هغه هم په کډوال فشار اچولې و باسي نو کچرته طالبان خونځي خلاص نکړي، نجونې کار ته پرېنږدي، درس ته پرېنږدي. افغانان بل انتخاب لري بغیر له دې چې د طالبانو په حکومت فشار واچي، ځکه ګاونډیانو خو عملا ځواب ورکړی دی. بل داسې حل لار شته بغیر له دې چې طالبان ته قناعت ورکړي؟
زه چې د کمپیوټر او د ټکنالوژي استاد یم د پانتون د برخې، نو اپشن او یا نورې لارې به زه اول خو به دا وایم چې دا به زموږ لپاره ډېر د ننګ او د آر او د شرم خبره وایي چې موږ په داسې یو اسلامي نظام کې چې هر څه اسلامي دی او موږ د دې یو ستر حق نه چې څنګه مخکې ننګ ته وویلې، موږ دغه حق نه چې تعلیم دی وروسته پاتې یو او یا محروم یو. دا خو لومړی خو به زه ووایم چې موږ لپاره ډېر د نن خبره وایي. د دې تر څنګ چې موږ په دولت باندې په حکومت باندې فشار راوړلی شو یا نه شو راوړلی، دا یو جدا بحث دی چې ما مخکې یاد کړه چې زموږ خپله د ولس غړي او ولس او زمونږ ولس دی په خپل باندې غږ پورته نه کړي، زما په ګمان سره بل کوم داسې آپشن به نه وي، ځکه نړیوال خو لګیا دی فشار پرې راوړي، په رسمیت نه پېژندل کېږي، بعضې مسایل پرې نور بند دي. نو که دغه فشار پرې لا هم زیات شي، نو زه فکر کوم چې دا به که یو اړخ ته د نجونو په برخه کې د هغوی د تعلیم په برخه کې فایده ده، خو په زمین کې په نورو اقتصادي مسایلو باندې او د نورو تجارانو په تجارتونو باندې دا یو منفي تاثیر هم دی. یعنې هغه هم تر ډېره بریده پورې زما په ګمان باندې یو منطقي د حل لار نه ده. د حل لارې چون افغانستان داسې یو ملک دی چې دلته په ډیرو برخو کې خصوصا د ټکنالوژي برخه کې دا هم ډیر نه تطبیقیږي، موږ بعضو ټولنو سره بعضو ادارو سره په خپل باندې په دغه کې همغږي لرو دلو بحث هم کړی دی چې راځي د نجونو لپاره داسې یو پلیټ فارم موږ یا داسې یو چار چوکاټ موږ معرفي کړو چې هغه په کور کې حتی هم که اوسي، نو موږ وشو کولای چې دوی ته هغه ابتدایي برخې سره تعلیم او تحصیل چې دی هغه ورسېږي، چې د آنلاین زده کړو خبره ده یا په لیکه باندې زده کړې چې دي، چې په دې برخه کې زیاتره تعلیمي لحاظونه او تحصیلي
لحاظونه. په بخښنه سره همته غلطه غواړم یو پوښتنه وکړم، دا چې په زده کړه په لیکه باندې د زده کړو مسله مو یاده کړه، دغه موضوع لکه چې طالبان وخت رسیدلې دي ډېره مطرح ده چې باید آنلاین زده کړې وي، خو څومره دا توان په اقتصادي لحاظ باندې په افغانو کورنیو کې ویني چې د دوی نجونې وکولای شي په لیکه باندې زده کړه وکړي؟
ما مخکې یاد کړل چې د ټولنې د هر فرد مسؤلیت دی دا چې دوی په دغه برخه کې همکاري وکړي. درسته ده چې اقتصادي وضعیت زموږ د اجازه نه کوي چې موږ پر لیک او په آنلاین شکل سره زده کړې ورکو او انټرنیټ زده کړې واخلي، ولی د هر فرد مسؤلیت راځي کېږي چې دوی په خپل هغه وسو توان کې څه کړي دي. دغه کې زه هم ملامت یم، دغه به تاسو زمونږ دغه څومره ولیدونکي چې دغه ټول په دې کې ملامت اوسېږي چې آیا موږ خپل مسؤلیت ادا کړی دی په دغه برخه کې نه دی کړی. من هیڅ یو فرد د جامع زه څومره کولای شم چې خپل خور خپل ورور مور ته یا خپل د یو سیاسي ته چې هغه ته په کار ده چې هغه تعلیم یافته اوسېږي او تحصیل یافته اوسېږي، هغه څنګه خوای چې یو د کورنۍ یو پلار شاید هغه ځان لپاره ګټه ولري، خو که چېرته کورنۍ د یو مور او یو ښځه سیاسره هغه تعلیم یافته وي، نو شاید هغه یو ټوله کورنۍ رهبري کړي او هغه ته تعلیم یافته اوسېږي. نو دا ستر حقیقت دی چې موږ سره آپشنونه او بعضې ګزینې او اختیارات شته دي چې دغه نه استفاده وکړو. نړیوالې ټولنې هم په دې کې مرسته کولی شي، داخلي کمپنیانې چې دي یا کم شرکتونه چې دي هغوی هم په دغه برخه کې کولی شي. هدف مې دغه ده مخابراتي شرکتونه دي چې دوی هم کولی شي په دې برخه کې ځانګړي بعضې پکیجونه بعضې سیستمونه دوی ورکړي او هغه ته یو دغه کوم بستې چې دي درسي او د اموزشي بستې دا برابرې کړي او دوی ته په اختیار کې ورکول شي او د هغه له مخې نه دوی په وړیا شکل سره استفاده ترې وکړي. یعنی دا باید ونه وایو چې موږ خپل دغه هڅې ودرولې او ته ودرېږي چې حکومت موږ ته یو څه وکړي او دوی کله اجازه ورکړي. نه، موږ هغې قل دغه مسؤلیت موږ
مونږ ترجیح کیږي چې مونږ په خپل برخو کې اجرات وکړو. ما په خپل د یو د یو ادارې مسؤل چې هغه په دغه برخه کې چون زما مسلک ته ما سره په دغه برخه کې ارتباط نیونیو چې مونږ یو کال لګیو په دغه پلیټ فارم د آنلاین زده کړو په پلیټ فارم باندې کار کوو، خو مونږ تر اوسه پورې په دې ونه توانیدلو چې د لپاره اولین مرحله چې دغه په اصطلاح زمونږ تخنیک هغه ته ډیټا ګیدرینګ وایي چې دغه معلومات راټولیږي او د هغه په هغه اساس باندې تحلیل کیږي، وروسته د هغه نه سیستمونه جوړیږي. نو د یو کال په موده کې چې یو څوک ونه توانیږي چې یو سیستم دپاره خام مواد راټول کړي، نو آیا څه ګومان کوئ چې دغه سیستم به په څومره وخت کې جوړ شي؟ نو زه ما فکر سره چې د دې لپاره ډېر توجه نه کیږي او یا د دې لپاره اولویت برنامې نه دي تعریف شوي تر اوسه پورې چې زمونږ کم اولویتونه دي، موږ څه وکړو او هدف مو څه دی. دغه کچېرې واضح شي نو هغه دپاره زما په ګومان سره ډېر ښه. آیا تر اوسه پورې په کومو انحدادونو سره یا په کوم ځای کې دوی دغه سرپرست حکومت یا کوم مسؤلین چې دي دوی دا ویلي دي چې راشي تاسو موږ ته طرحې راکړئ،
چیرته جوړیږي، څوک ور باندې کار کوي او څنګه جوړیږي. تاسو بیا د آنلاین خبره شي کله چې هغوی خپل داسې یو طرح وایي چې موږ ور باندې کار کوو، نو جزئیات هم نه ورکوي، نو فکر کوي چې هغوی به بیا تیار شي چې یو آنلاین بلې طرح باندې کار وکړي.
زخه ما مخکې یاد کړل چې د دې لپاره دغه اولویت نه دی تعریف شوی چې دغه برنامه زمونږ په اولویت کې شته او که نشته دی. نو ما مخکې یو مثال درکړ چې په یو کال کې د یو سیستم لپاره چې خام معلومات راټولېږي هغه نه تکمیلېږي او بیا بیرته وروسته هغه اداره یا هغه دفتر هغه مطلق تړل کېږي یا تشکیلات ختمېږي. نو تاسو خپل فکر په دې باندې وکړئ چې آیا دا په اولویتو کې شته، آیا د دې لپاره جدي اقدام شته یا نه شته. نو دا واضح خبره ده چې د دې لپاره تر ډېره حده پورې دا زما په نظر البته شخصي نظر باندې مې دا بابیزه نیول کېږي او دې ته ډېر عادي نظر کیږي. نو زه ګومان نه کوم چې کداغه د آنلاین مسله هم موږ مختکو نو دا هم ومنل شي زما په ګومان باندې، ځکه په آفلاین شکل سره په حضوري شکل سره دی کول شي چې دی اجازه ورکي. صحیح ده تر هغه تکمیلي کې تر هغه پورې خو هغه موازي شکل سره هدي خپل پیشرف وشي. وسه پورې چې شپږم سنت پورې زده کړې شته دی په پانتونونو کې او یا په مکاتبو کې په متوسط او عالی برخو کې دغه زده کړې ودرېدلې دي، ته دی هغه اصلي لامل څه شی دی؟ دا واضح شي او دغه لپاره به دوی طرحې راټولې کړي په هغه باندې دوی خپل دا وګوري چې موږ ته پر کم یو زمونږ د شرایطو سره یا کم غوښتنې چې دوی دي هغه سره دوی پرتل کړي او د تطبیق ته وغورځي. یعنی دا کولی شي چې په موازي شکل سره هم دوی تطبیق کړي، دا نه ده چې دوی په دې تمه ودرې په تمه باندې شي چې ته ودرېږه چې زه یو مکمل یو جامع او ټول منونکی سیستم جوړ کړم او زه دا به تطبیق یو دفعي زه تطبیق کړم. یو ورځ یو 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 هوا تاسو دا به تر ته اوریدونکو ته دا معلومه ده. یو ما یو قصې شکل سره اوریدلې و چې د جرمني د جنگ په وخت کې هر څه هغه ودرېدلی او هر څه امکانات او هر څه بندو، خو د تحصیل او د تعلیم برخه نه و بند شوی. او استادان به هغه نارمل روټین سره یا عادي شکل سره بتلل خپل او زده کوونکي به
اصل کې پښتنه امدالته ده. پښتنه امداده چې اوس افغانستان کې جګړه نشته ده، سیستمونه د تیر جمهوریت نه طالبانو ته پاتې و، هر څه ورته جوړ و. یوازینی شی چې د دلیل په توګه طالبان وړاندې کیده دا چې موږ صنفونه جدا کوو یا دغه زده کړې د دوی په خبره باندې لکه څنګه چې د دوی په خبره په اسلامي چوکاټ کې وي هغه څه نه دي. خو په افغانستان کې هر څه بیل و، د خلکو پوښتنه هم داده چې نجونې په بیل پانتو مکتبونو کې زده کړې کولې، هلکان بیل مکتبونو ته تلل، یوازې پانتونونه و چې ګډ و چې هغوی کوم دوی پارټیشن وروسته جوړ کړه، صنفونه یې جلا کړه، ټایمونه یې جلا کړه، حتی ورځې یې جلا کړې. نو علت څه ده چې بیرته ښوونځي بندوي؟ دا په داسې حال کې چې تاسې مثال ورکړه چې په نورو هیوادونو کې په جګړه کې به دوی صنفونه جوړول او دا اوس عملا په اوکراین کې چې جنګ ده موږ راپورونه درلودل چې دوی داسې مکتبونه داسې پانتونونه جوړ کړي دي چې په هغه کې هلته خلک ځي زده کړې کوي درس وایي، ولی طالبان په داسې حال کې چې جنگ نشته ده، هر څه جوړ دي، هر څه برابر دي، د زده کړو دروازه یې بنده کړې ده؟
یعنی دا سوال په مجموع کې ټول مطرح دی، او دا په کار دا زما په نظر باندې چې خپل سرپرست حکومت دغه مسایلو ته چې دا زمونږ هم پوښتنې دي په حقیقت کې، چې دوی ته باید جواب وویل شي، چې دوی په خپله هم جواب نه لري. د دوی اکثره په پیل کې که تاسو اورېدلي وي چې اکثریت د دوی فکر دا و چې په خزینه باندې تعلیم دا بلا تشبیه یو ډېر بد کار دی او دا باید ونه شي. خو په دې وروستیو کې موږ ته دا معلومیږي چې دوی ته هم دا ذهنیت پیدا شوی دی چې تېر ورځو کې د معدنونو قانونو وزیر دا خبره وکړله چې دغه تعلیم و تحصیل په انجونو او نارینه باندې دا داسې فرض دی لکه دغه ماسپخین لمونځ. یعنی تر دې دوی هم اوس دغه ذهنیت اغستی دی.
نو بیا ولې نه خلاصیږي دا دروازې؟ ولې نه خلاصیږي؟ ولې نجونې نه شي کولای چې زده کړې وکړي؟ ځکه چې دا طالبان چې لکم وخت نه وخت رسیدلې دي، دا بسنګزي په شمول باندې زیاتره چارواکي دغه څرګندونې کوي.
زه فکر کوم چې تر ډېره حده پورې که موږ دا خبره وکړو چې دوی بعضې خبرې یا بعضې هغه کارونه هغه د دوی د خپل طرف نه دي، نو شخصا زما دا ګمان دی چې دوی به په دغه برخه کې تر ډېره پورې شاید استقلالیت ونه لري چې دوی خپله دغه تصمیم نشي نیولی. او
یا به هم صاحب چې نور مېلمانه په تمه دي، مننه کور ودان تاسو بیرته راوګرځم. ننګ صاحب که تاسې راته ووایې اوس مال فکر کوم چې ننګ صاحب اړیکه پرې شوې ده، بیرته به ورته ورشو. فاروق او عباس را سره شته ده. فاروق که تاسې راته وایې یو ډول داسې وړاندې ښکاره کېدل چې طالبانو دا د زده کړو مسله سیاسي کړې وه، اوس په نړۍ کې د افغانستان نه علاوه ډېرې نورې ناخوالې دي، که وګورو غزه کې جګړه ده، اوکراین کې جګړه ده، او دا ټول د دې سبب شوي دي چې نړۍ یو څه طالبانو ته شا کړي او دغې مسایلو ته مخه کړي. ستاسې په نظر باندې تاسې اوس افغانستان ته راغلي یاستئ، هر څه تاسې ته نوي دي، ژوند، کور او محیط هم اته کاله وروسته راګرځېدلی یاستئ، فکر کوي چې طالبان به په در روان پسرلي کې راضي شي چې ښوونځي پرانیزي؟ ستا په نظر باندې د افغانستان د محیط نه دی برداشت اوس څه ده او د طالبانو د رفتار او کردار نه؟
د طالبانو د کردار خو موږ ډېر راځي، ځکه لومړی خو چې موږ کله تورخم ته مثال اولو تورخم باندې راوختېدلو، دوی دغه راغلاس او د دوی دغه ګلان اچول او د دوی دغه هلې ځلې دغه کوم لوازم چې موږ سره کوم شي نه چې موږ سره، نو په دې کې د دوی کومک بیرته د مثال هغه ډوډۍ راوړله مثال اوبه چې څه ته بس ضرورت و، نو دا موږ دپاره یو ښه راغلاس او موږ ته یو خوښي راغلله چې مثال موږ د هیواد لکه دوی څه رقم مثال معرفي شوی و، نو په هغه رقم باندې. نو بل د انجونو د درس او د تعلیم او د مکاتب او د خلاصون دا خو په پاکستان کې چې موږ ولو را فیسبوکونه کې به موږ تعقیبو چې مثال میاش باتلاسیږي، شلو د باتلاسیږي، لسو د باتلاسیږي، نو هغه وخت نه دا واضح ول. نو دا دوه کاله زیات کم وشو چې دا خبره په باندې روان ده، نو که په دغه رقم باندې د دې خلاصونې نسوې مکه دا په دې رقم باندې خلاص شي،
هله مندې ستانه شته چې طالبان برازي شي؟
نه، نو ځکه دوی چې کوم وعده وکړل مثال دوی کوم وختونه ورکړه، نو طالبان خو دوی یو وعده هم په خپل ځای باندې نه کړل. نو وایي نه کوم که دوی وسوي چې مثال موږ کوم یا ورته طرحه لرو، نو پلان ورته لرو، نو دا طرحه پلان به څوک عملي کړي، څوک به دا ازای ته رسیږي، مثال کوم موخه په دې طرحه باندې پانتونه خلاصېږي، د نجونو مکتبونه به کېږي. نو دا خبره د نی باندې څومره فکر کوم زما پان باندې دغه به دوی یو غولولي په دغه مثال خلک تیر باسل به مثال کله نن کله سبا کاملي اقدام وشي، عملي دوی غواړي، نو سبا ته دوی کولی شي چې دغه مکتبونه او مکاتب دوی خلاص کړي. ځکه مشکل نه دی معلوم چې په کوم مشکل باندې د کوم مشکلات دوی وي، هغه مشکلات خو مخکې نه په افغانستان کې اگر دغه تکل خو موږ ولوم نه هغه مشکلات خو راشي او مثال حل شي، لکه کدي نجونو دوی وي چې مثال په اسلامي جامعه کې یا مثال د الکان څخه بیل کدلته دی که په بل څه کې دی، یعنی په اسلامي هیوادونو کې په هر ځای کې دغه دینه مخکې کدوی دا وي.
فاروق کوم اندال ته وبله پښتنه کوم تاسو په پاکستان کې کلونه تیر کړل حالت مو ژوند وکړو زده کړې مو وکړې کته سره ته وایست پاکستان یو اسلامي هیواد او حالت جنونی پانتونونو ته زی خونځي او ته زی څه ته پیر مودال ته پیدا کړو چې افغانستان ته بدلند وخت راغلی افغان جنونی د پاکستاني جنونو سره څه ته پیر لري چې طالبان ور باندې دومره قیدات وزکی د دوی په حجاب کې څه ستونزه ده تاسو پیدا کړل ایا تاسو د ستونزه ښکاری چې هغه واقعا د طالبانو بندیزونه په ځای وي اخکارا کړی چې ولا د اسلامي هیواد لاغه بل اسلامي هیواد سره څه توپیر لري
زه که په دې نن وخت کې به خپل لیدلې حال باندې کوم د افغانستان د انچونو د تک را تک ناسته ولاړه د چې بازارونو کې ګورم اگر مکتبونه خوځ بندي نو د پاکستان د انچونو څخه دا فصل یعنی فل چن دوی د جامه لباس په اسلام باندې خو برابر د کزوې م په نړۍ کې بده سي هواد نه لکه د اسلام د پاره لکه د افغانانو شوزا منسمره کومي کړه د ام د مکاتب وکې ام د جنو شکل مرتب د دې دغه تک راتک بعض شخصي مکاتب دي او کورسونه دي د ته د بعض د غزي جنو زی خ په حیا کې زی خ په عزت کې زی خ جامعه په اسلامي یعنی په ربا نسماله د اسلام باندې نو اسلام چې څو غواړي په امر رقم باندې که وسلن و ما پاکستان دا پاکستان په رقم باندې د نه مکتب تل که وم چې د اسلامي جامع سوچا د اسلام سره برابر نه ولا خو هغه ته بیا مغه د تعلیم حق ورکول شوی وو دا چې د افغان انجنونو نو د اسلام سره نه په ټکر کې نه چې اسلام زو غواړي غوړ څه په ځان باندې ملي کړی خو بیا دوی نه د حق غسل کېږي د ته حق نه ورکول کېږي نو توپیر دا چې هلته کوم سید اول د پاکستان یو اسلامي هواد د خو فار رقم باندې چې کوم رقم طالبان غواړي یا مثلا په کوم رقم باندې اسلام غواړي په هغه جامه باندې هلته د پانتونونو او د کالجونو او د دې تاګ راتګ نو ځکه چې سمون سره مولې مثال امنګم چې کتلې ک لباس کا صادر مخونه لوچ مثال صادر په زیاتره یا نیم په سر یا په نو په سر یا په لار باندې د تاګ راتګ او د چې کو د تر د کسر لولې ستر د نو ک په دې غوند په لباس یا چولې تر د لاسونو ته زیاتره ګرځې د لاسونو ته مغه نسکه چې ولدا چې د اسلام د حیا او عزت د نو په نه خطر باندې نو چې دومره یو څوک ځمن د اسلام عملي کوي نو بیا ولې دوی دغه حق نه ورکړي نو دلته حکم خبره پاتې کومه باندې پاتې چې دوی بیا د مکتبونو نه خلاصې دوی باندې مکتبونه بنديږي
مننه تاسو بیرته براو ګرځم رستې خبرې به مو او ما پس ځان تاسو مرته وای تاسو په پاکستان کې ډیر وخت تیر کړی ته پیر په ټولونه کې څه و
دلته موږ خلا تر اوسه پورې ګرځېدلې را ګرځېدلې هم ډېر نه یو په ما خپل غم کې اخته یو بيخي خو حال تعالی ډېر سو موږ دی پاره دی او بيخي ار سو مخاين خپل تعلیم کو د سه ما هم د هغه تر څنګ کورونې هم کې شي مشورې را کولې جوړ نه خو د سه یو د مې خپل وطن ته راتګ او د سه پمنډو او په دمره په شرمې سره بيخي دا په خیال کې هم نو اوس دلته حالات بيخي بل ډول تدې بيخي ان دا توپیر خو بيخي ډېر دلته دا اوس یو کورنۍ د کورنۍ دی چې موږ د چا کرلا شو خپل خپلوانو سره چې تاسو ګلایا تر کې د سي هم نه د بيخي واده مغز سرپنا په هم کې اوس لمړی کار مو هم دا چې یو سروري د انته پیدا کو سرپنا د انته پیدا کو او په دې چې دا نور مسایل دا خو یو د نن نه دا خو د ټول افغانانو د غستون نه خدای دې وکړي چې حل شي
مننه کور ودان زموږ بل اوریدونکو هم را سره ورسل دا فرزان روحاني روحاني سپتا سیم ستړي مشي په خیر اغلی کمل منونه څه پختنه لري یا تاسو په دې اړه نظر لري او وی
مو اسلام په اسلامونه اونې کې تاسو ته تاسو نو اوریدونکو او مسایل چې ټول همکارانو په دې کې له سامات باندې
روحانی صاحب کتا سره ته وای دغه افغان کډوال چې اوس مال له پاکستان بیرته افغانستان ته راستنه شوې دي په دې کې زیاتره داسې ځوانان شته چې هغه کډرونه دي یا داسې نجونی دي چې هلته خوانځي په نیمه کې پاتې دي یا پانتونونه په نیمه کې پاتې دي اوس افغانستان ته راغلي دي دا چې دغه کډوال راغلي دي او په دغه تعداد ځوانان او پیغلي ورسره بیرته افغانستان ته راغلي دي فکر کوي یو ډول فشار به شي د طالبان په حکومت باندې چې دوی وکولای شي یا روان په سر لیکي د نجونو پر مخ د مکتبونو او پانتونو دروازې خلاصې کړي
مهمه په ځنګل ډول په سچ پر سره دا چې دوی کولای شي تعلیمي امکانات او شرایط ته عمل دي کله فکر نه کوم چې ډېر څه خبر وي کله کوم فوزي او سپات افیکټ کوم څه پرم پدې نور یې لپاره د انټرنټ لپاره تاسو کوم څه تعلقان لپاره څه په هم ټول کې کچېره د دې د منځ ته دا چې بشو موږ په اساس د دې پروګرام تر اچي او دوی څه کوم دي په هم دي شامل شي د څه کوم چې څه ولري خو یو خبر به دی دا ونه چې کچېره مسله دا چې موږ سړي چې دی ورته نو کې چې په ولسم سم څه د دې په مخه کې دا په هم ټول په مسله کې نو کوم چې دا افغان کوټو کولای شي دا افغانانو دا روزو پر کې دی واځي دا راځي دا افغانانو دې له هغه ځونه کې په افغانستان کې ټول نشته او پاتې او سدین کې چې راستاد د ژوند کې دا کله کې څه یو څه یو څه نو یا څه یو څه څه یا څه دې څه په حد ته چې خپل ټول شي نو نو کوم چې دا افغان کوټو دې بریالي شي چې ټول افغانانو کې نه پر کې وکړي
مننه مننه کورودان روحانی صاحب شنوار صاحب که تاسو ته راشم تاسو ته وای اوس مال ما مخ کې د موضوع یاد کړ چې یوازې پنړی کې د افغانستان مسله نه ده نور ډیر مسایل دي لکه د غزې جګړه شو د اوکرين جګړه شو نور ډیر مسایل دي چې نړۍ ورسره مصروف ده اوس مهال طالبان یو څه هیر شوی دی او دوی دغه د خزو مسله چې پر لپسې فرمانونه ورکوال یا د جون پر مخ باندې د پانتون نو خوانځي او تړل و د هم ساده شي ویډیو د نړۍ په هډ لاینونو کې اوس ناخیسل کی فکر کوي طالبان به پریک دي چې دغه مسله نور سیاسي نشي او د افغانستان درنه د مسله حل کړي لکه څنګه چې دوی وای چې د افغانستان کورنۍ مسله ده
زه فکر کوم دوی دغه یونی اوري مسله ته د مشران هم د ته راځي شي ویډیو په دې قانې شي چې تعلیم او تحصیل ته رجوع کړی دا په دې ورسره کې من حیث د استاد زګورم چې د دې برنامه مثبت تقریبا هغه په اقتصادي لحاظ سره دی او سیاسي لحاظ سره دی نو تر دې راپورې دا مثبت برنامه لري او ګومان شته خوشبيني لرو خو دا هم انتقاد لرو چې هر یقل او خودل شي هغه ضرب العجل مشخص شي چې تر دغه نیټه پورې موږ په دغه میکانیزم باندې کار کوو یا دغه سچون د اطلاعاتو ته لاسرسي د ولس حق دی او ټول اطلاعاتو باندې په ټولو هغه مسایلو باندې چې ولس په کار دی او د ولس حقوق دی هغه په تور ورسول شو دا معلوم اوسېږي نو زه تر دې راپورې خوشبينه یم د لپاره چې دغه مسایل بل اخر حل شي خو بیا هم تاکید اندوایم چې ولس راټول شي ولس ته نهاتونو ته ادارو ته دغه نخبه خلک موږ لرو خبر زی د کډرونه لرو دوی سره د خپل مشورې وشي د دون اوختنی وشي په طرحي ورکی نو زمو په ګومان سره چې لره نه د چ منګ یو یو مثبت نتیجې ته ورسی
او شینوار سه په دې اړه باندې څه فکر کوي چې دا شی د اوس کم ځوانان راغلي دي په څنګه ډول هغه چې ذکر کړی دي هدف مسلمانانو نه ده دوی ته به وکولای شي د کار زمينه پیدا شي دوی به وکولای شي په افغانستان کې لکه څنګه چې کم ژوند پسې دوی روان دي او هدف ځان ته ټاکلی وو کډوالۍ خو ورته پاکستان کې اهداف کډوټ کلوز په افغانستان کې دوی وکولای شي هغه تعقیب کړي او کنه
مکه او استاد دغه موضوع ته ډېر ښه اشاره وکړل چې کډوال چې اوس راغلي دي او دوی هم باجرأت خلک دي او هم د مهارت او برخې په حقیقت کې ځان سره وړي لکه هغه تیر مهاجرات چې موږ راځو کو زمنګ هیوادو لاړل هم ساي هیوادونو ته اول ځای زده کړې وکړلې او یا مهارتونه زده کړل نو ترته چراغ لاغې په کار مصروف شو تر ډیر حدا پورې خپل ستونزې او مشکلات را پکړه نو دا به درست نه وی چې یو څو غوای چې کار نشته دی یعنی تقریبا ما مخ کې یاد کړل چې دا خوشبيني مونږ خو د لپټ کې ساتي له حاصل ډېری پروژې تطبیقیږي او دا تطبیقي دو په حال کې دي نو مونږ ډېر عظیمه کتله د لاس اور کړې ده په دغه نظام په تغیر دولو سره نو زه فکر کوم چې دغه کم کډوال چې بیرته راستن شوی دی دا به ډیره یو کوچنی برخه دغه هغه خلکو ونیسي چې هغوی قدرونه وو هغوی لاړل. نو دې کې شک نشته دی چې کار شته، د کار زمینه سازی به کېږي، او د حکومت اوس وخت کې چې ډیره توجه ده هغه په اقتصادي مسایلو ده چې دې دپاره یې هم برنامې طبیعي خبره ده چې لري او دوی باتمن په کار بس رخېږي.
او شینور صاحب دا غزوانانو پاړه باندې چې دوی لچل افغانستان کې د کډوالو د بحران نه وړاندې دوی ویل چې افغانستان کې کار نشته، دا ډیر د سې ځوانانو افغانستان پرې خود چاغوي کترونه و یا پټوله کې د کار پلټ کې دوی اروپایي هیوادونو ته روان شوی و او خپل چې افغانستان وځي. فکر کوي چې دا ځوانان بم بیا هم داسې ولر خپلې کنه دوی به پات کیږي.
یو څه غواړم چې اضافه کوم مخکې دینه چې دا خبره تر شمه د به هم زوی متر تیر پورې دا سوال هم تاسو جواب شي. یو عمومي کې یو تاثیر پاتې کېدل یا یو تاثیر رامنځته کېدل دي چې کله نظام تغیر شو نو خلکو ګومان دا وکړ چې هر څه به خرابېږي او هر څه به ختمېږي او یا به موږ بیخي د لوګې نه مرو. دغه منفي ذهنیت چې کله ده نو خلکو هغه خپل هر څه هستو نسته راغ سره دای تقسیم کړل او د خارج تک د پاره دوی لاس په کار شو چې تر ډیره حدا پورې دوی هغه خپل پلان او برنامه کې موافقه وتل. نو اوس وخت کې خو ډیرو تدا وجوهه ده معلومه ده چې کار شته ده، د کار زمينه سازي شوې ده ورته او ډیر کم فیصدي خلک غوي بیکاره پاتې دي. هغه هم پدې ویره کې دي چې یا به دوی ته نظام او سنه سرپرست حکومت به دوی ته صدمه ورسي یا به دوی سنور مجبوریتونه به شخصي لري د خپلو خارجي کیسونو د پاره به دوی نه غواړي چې کار وکړي او یا به دغه یو څه په ظاهر باندې بیانې چې کار نشته دی. زما په ګومان سره چې دغه کم راغلي خلک چې دوی د خارج هغه مزای مولی د لپاره اصطلاح باندې او یا دوی د مهاجرت د غشپې ورځي سبا کړی دی ولیدلې دي پښوی دي. یو نیم فیصدي خلکو ته شاید پاول کې سخت اوسېږي تر څو یو سیمه سره توافق وکړي او هغه راځي به سیمه او هغه هر څه تغیري کې نو تابان په لومړی کې سخت دی چې مهاجرت یو چیرې چې یو څوک توافق وکړي هغه د پاره هغه ځای به محبوب اوسېږي او هغه ورته خوخي. نو دوی چې بیرته راغلي په ابتدا کې زه فکر کوم چې د لپاره بس سنځمنه اوسېږي خوچه ولس او حکومت دواړه په ګډه باندې کار وکړي. نو زه فکر کوم چې موږ ډیره فراخه کاری سټل رو او کاری برخه لرو چې هغه زموږ د مدنونو برخه ده، زموږ د دغه کمینوي پروژې چې د تطبیق برخه ده او نور مهارتونه دي چې زموږ سکل ورکر یا کوم ماهر خلک چې هغه د هیواد نه تللې دي او یو مغزي فرار شوی دی نو دا غوته شوه زموږ په ګمان سره چې دوی ډکه
نه فاروقی را سره په لیکه ده. فاروقی لتا ورو رستې خبرې دي تاسو دې ځوان په توګه باندې بیا خو به تصمیم نه لري چې افغانستان نو زه یو خويندې دي چې دی هغه څه فکر کوي.
نه افغانستان نو ته خو به ان شاء الله بعد نه کېږي مخکې چې تلی و خاص د تعلیم خاطر باندې او د بیکاری له وجه خو یو غوښتنه او بل د خويندوم په دا باندې چې کچېره د تعلیم زمینه ورته برابر شي خو انته نو نه بزلار شم نه باغولر شي خو حکومت نه مېمره درخواست چې داسې نشي چې د یو پردي هوا درمانو کو د یو پردي هوا وسیله شي. مثال ول چې په خپل هوا کې تعلیم کیږي ول بل چې لا شي په خپل هوا کې کار او مثال کار کیږي ول موږ یو بل هوا تر شو یو ځای د تعلیم وجه مند کچېره پد مې چې په تعلیم کې موږ سره راغو کې همکاري وکړي او هم د کار یو زمينه برابرې کې د څومره افغانان چې راغلي دي د پاکستان څخه هره مشکلات یوازې د تعلیم شورا نه دي، د کار مشکلات دي چې کار نه تعلیم هم نه کیږي. تعلیم د کار سره تړلی ول چې پیسې نه تعلیم ته پیسې باندې کیږي خو چې د کار زمينه برابر شي نو تعلیم هم برابر شي. نو انده کې غوښتنه مې دا غنده چې د تعلیم او د کار دواړو زمينه برابر شي یو هوادوال نه غواړي چې خپل واد څخه راځي دا و چې د لغلمه دومره خوخي مسوده مسكون کې نه را بس د چا غږ شته چې ووځه یا څوک راغلی یا یا ماجر یا بلبل په خپل هېواد کې ښه ازادانه ګرځم ښه ازاده دانه مثال اوسېږم دلته هېڅ مشکلات مې نشته. خو یوازینی مشکل چې دی د کار مشکل دی او د تعلیم مشکل دی.
ډېره زیاته مننه کور ودان فاروق له تانه چې خبرونې ته راغلي. همدارنګه لاصف ننګ نو د پانتون د استاد صفي الله شینواري نه له تاسو درنو اوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام ښه چاري.